خالی بندیان قطر ته انتقال سي. بلومبرګ خبرونه په خپل پرونی غنی کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د کمیدو پر ستونزه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلی چې افغانستان ته د پاکستان صادرات په تیرو دریو کلونو کې 40% کم سوي دي. په 2013 میلادي کال کې د دغو صادراتو اندازه 1,640,000,000 ته رسېده، چې په 2019 میلادي کال کې د دغو صادراتو اندازه څه باندې 1,000,000,000 او په 2020 میلادي کال کې اندازه 899,000,000 ته راکمه سوه. د افغانستان حکومت شکایت لري چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوو د رسېدو پر وخت افغان سوداګرو ته بېلابېلې ستونزې ایجادوي، یا خپلې دروازې د مالونو پر مخ تړي، یا تعرفه لوړوي، یا هم د تړونونو خلاف نورې اضافي غوښتنې مطرح کوي. خو بلومبرګ خبرونه زیاتوي اوس د پاکستان په بندرونو کې له 5 میاشتو راهیسې په بېلابېلو مالونو بار 9,000 کانچینرونه چې ارزښت یې 400,000,000 ته رسېږي د ګمرکي او نورو ستونزو له کبله بند پاتې دي. خبرونې د صادراتو د ځنډ یو علت دا ګڼلی چې د کرونا تر اوبه مخکې به د پاکستان ګمرکي چارواکو یوازې 5% مالونه کنټرولول، خو اوس ټول چیک کوي. بله دا چې دوی غواړي په ټولو لاریو کې د جی پی ایس داسې وسایل ولګول سي چې په اسانه تعقیبېدلی سي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. د جرمني هغه روغتون چې د روسیې د حکومت د مخالف الکسی ناوالنی درملنه کوي وایي چې نوموړی له کوما وتلی دی. د ډاکترانو په وینا د ناوالنی روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. ناوالنی دوه اونۍ مخکې ناڅاپه ناروغه شو او ګمان کیږي چې مسموم شوی به وي. له همغه راهیسې نوموړی د جرمني په دې روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د جرمني ډاکټران تاییدوي چې الکسی ناوالنی له کوما وتلی او دوی د مصنوعي سا اخیستلو دستګاه د هغه له بدنه لرې کړې ده. دا په تیرو دوو اونیو کې د ناوالنی په روغتیایي وضعیت کې لومړی پرمختګ دی. په برلین کې د چاریټي په نوم روغتون د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 10 نیټه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د الکسی ناوالنی بدن د روغتیایي محرک دستګاهو ته غبرګون شي. د روسیې د رژیم مخالف د 40 کلن الکسی ناوالنی درملنه د اگست په 22 نیټه د برلین په روغتون کې پیل سوه. ډاکټران وایي تر اوسه ډیر وختي دی چې د ناوالنی د روغتیایي وضعیت په اړه څه وویل سي. تر دې مخکې د چاریټي روغتون ډاکټران ویلي وو چې الکسی ناوالنی د نوي چاک په نوم په زهري موادو مسموم سوی دی. دا مواد په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل. الکسی ناوالنی د اگست په 6 په داسې حال کې چې غوښتل یې له سایبیریا څخه مسکو ته ولاړ سي د پرواز پر مهال ناروغ سو. پیلوټ اړ سو چې الوتکه د اومسک په هوایي ډګر کې کښته کړي. ناوالنی دوی ورځې د اومسک په روغتون کې تیرې کړې او وروسته برلین ته انتقال سو. په روسیه کې د اداري فساد پر وړاندې د دې فعال د مسمومېدو پر ضد نړیوال اعتراضونه زیات سوي دي. د برتانیا د بهرنی چارو وزیر ډومینیک راب د دوشنبې په ورځ وویل چې په لندن کې یې د روسیې سفیر احضار کړی او د ناوالنی د وضعیت په اړه یې د خپل هیواد اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. د راب په وینا له مسمومونکو درملو څخه استفاده د نه منلو وړ ده چې کلونه وړاندې ممنوع سوې ده. روسی چارواکو د ناوالنی د مسمومېدو په اړه له څېړنو ډډه کړې ده. هغوی استدلال کوي چې د الکسی ناوالنی په بدن کې هیڅ ډول زهرجن مواد نه دي موندل سوي. تر دې مخکې په 2013 کال کې په برتانیا کې د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره هم له نوي چاک څخه استفاده سوې وه. د برتانیا څېړنه په هغه قضیه کې روسیه مسؤوله ګڼي، خو مسکو هغه وخت د لندن تورونه رد کړي وو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د راډیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو تر بولم. په هنر جاج کې به ل پیر محمد کاروان سره د روان شيري بهیر جاج واخلو.
زه به چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبيعي او فطري ډول غوړي پښتو ژبه جوړښت داسې ده.
فنکار برخه کې ل پوهان رازقي نړیوال سره د هغه په کارونو غږیږي.
چې د اتحاد موسیقي چې د نګراو رسپانه ده باغی کې دوه شعرونه اروخات بنا سه به جوړ شي. رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوی دي او رسمي
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه نیاز بینه واوري.
په والا کو د شوی و مبي همدا چې می کار خلاص کړو لام لام نه ونی غکړی چې دروازه ټک ټک شو او درغله.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
هنر د احساساتو هغه ژبه ده چې د نړۍ د انسانانو ترمنځ سره ډیره مشترکه ده. خو دا چې هنرمند بیا څه ډول راځيږي دا بحث تر ډیره د چاپیریال او ذاتی علاقو پورې اړه لري. د غزنی قرباغ ولسوالۍ ته تللی یو. هلته څلوېښت کلن عبدالاحمد د خپل مینې د بیلتون له امله د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته یې مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپله میرمن له واده کولو وروسته مین شوی خو بخت یې یاري ونه کړه او له لسو کلونو ګډ ژوند وروسته میرمن یې د ژوند لاره جدا کړه او عبدالاحمد یې د تل لپاره یوازې پرېښود. عبدالاحمد که څه هم پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون درون پیټي ګرځوي خو وایي د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخي. حبیب الرحمن تاثیر یې پاړه راپور برابر کړی.
اول خپل نوم را واخستانه
ما نوم عبدالاحمد ده.
عبدالاحمد ده کوم ځای اوسیدونکی؟
غزنی دی ولایت هم او دی قرباغ دی ولسوالی هم او دی ارباب دی کلی.
عبدالاحمد د خپل مینې د بیلتون لامل د ژوند لټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته مخه کړی ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپله میرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو خو بخت یې یاري ونه کړه. له لسو کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې میرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له تیرو لسو کالو د خپلې میرمنې په عشق کې غرق پاته سوی دی. خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بوغول او ناتنه یې د میرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بنډار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت د سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه اله په خلو ږغوي خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ږغ هم باسي. شپېلۍ د موسیقي هغه خوږه آله ده چې ډیری مینوال لري. خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلۍ په یوه وخت ږغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروی یا نړکه د هندوستاني کلاسیکي موسیقۍ له مهمو آلو څخه دی خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلې په خواږه ږغ او ښکلي نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی ږغوي او د خپلو مینوالو زړونه ګټي. عبدالاحمد شاعر نه دی خو د پورته دریو واړو یادو هنرونو تر څنګ کله کله د پښتو د پخوانیو او مشهورو شاعرانو نعتونه هم وایي. خو وایي دغه نعتونه ډیری وخت د خپلې محبوبې پر قبر زمزمه کوي.
تصورت دی محمد نوی پیدا پیدا کړی به خدای نوی دا دنیا کل جهان دی محمد په مخ پیدا شو محمد دی تمام جهان پیشوان.
عبدالاحمد که څه هم چې پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټی ګرځوي خو د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخشي. ازادي راډیو ته یې وویل خوشحاله وي چې نور خلک یې له هنر څخه خوند اخلي.
دا خو تقریبا اته کال کې چې دا ما شروع کړی ده. مشکل خدا خو مخته سی وو یو ځای مې نه پوسه هغه مې نه شو کې بیا راچولار
چیری وای څه وخت
دا خو کابل ته زم کندار ته چیر ولایت زغور ته زم خو سم زم کټوا سم زم سیس چیرې زم غزنی ته قرابا مکور شاجو چیر ولایتونه ته زم
کامران ال کوزای ځنی وخت عبدالله احمد په هنري بندارونو کې ونداخلي نو موړی وای غزنی ولایت ته هنر او ادب یو غنی ناو غنل کېږي چې عبدالله احمد هم دغه هنري ناوی بچای دی لادی عمل په خلکو کې محبوبیت لري هغه خپوي خو مش خوشاله ساتي
عبدالله احمد په غزنی یو نږدې ولایتونو کې مشهور ده زما نظر د هغه مانتو په دې باندې یو هنري اثر کړی دی چې دای کول شي څو علی ورغول شي نه دای یو دیو هنرمند ورته ویل شي چې هغه دی هنرمند ځکه چې کول شي مختلف ډول علی ورغوي او همدارنګه کې شي لګلګ وخت او زه هم سره پورته کړم
شاوخوا څلوېښت کلن عبدالله احمد اوس لکه بې ځالې مارغه له نیستۍ څخه کډه پر شا ګرځوي نه د خپلې محبوبې د لاس پخه ډوډۍ خوري او نه هم یو ځای پاته کېږي چې چېرته ښه هلته شپه د عبدالله احمد په قسمت کې لیکل شوي دي
شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړي ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیسته.
هنر جاج
کاروان صاحب ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
دا خبره ده عابد صاحب پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبیعي او فطري ډول غوړي پښتو ژبه جوړښت داسې ده چې خبره به کې ډیره خسندره کېدای شي لبل پلو نننای د شعر دور چې ده تر بخوانه ډیر ګړندای روان ده هغه کېدای شي ډیره وجه ولري وا وجه ده هم دا چې مطبوعات به ډیر شوي دي د شاعرانو کتابونه ډیر خبريږي انټرنیټ کې فیسبوک کې بده کې شعرونه ډیر راځي چاپخانه ډیر شوی دي ادبي غونډې به ډیر شوی دي دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی دا او کتابخانه ډیر دي خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوی دي او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوی ده یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي هغه په رادیوګانو کې کار کوي د مجلو سره کار کوي له نور خبرونه سره کار کوي او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم تر لاسه کوي چې د ویژبې د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډېر لوی خبره ده
کاروان صاحب نن سبا د نصر پرتله شیر ډیر لګل کیږي آیا د غمر ډیر شیر زموږ د ټولنې ضرورت دی
یو څه چې ډیر شي کمیت ډیر شي نو کیفیت باندې هم اثر کوي یعنی کټول دالپ نتریا پر ټول خ شاعران هم نه وي نو په دې کې به مثلا خمخا د سوي چې په ډیرو کې به یو نیم ګل غوند شاعر یو نیم ډیر خلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره په ډاټ سره ویلې شم چې پښتو ادب کې پښتو شعر کې ډیر تغیر راغلی دی او پرمختګ کړي دا ان شاء الله نور به پرمختګ کوي او پاتش ودا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبري وکړي چې دا مطلق شعر دا یاد د شاعری ډیره ښه ده کله کله هنرونه داسې وي چې ویلوې زماني فاصله دې لپاره محتاج وي چې فاصله پې تیر شي چې آیا دا د دې شاعر د لفظونه چې دي د شاعر د خیالونو او ترکیبونه چې دي دا په صمیمیت سره یعنی په داسې یو ژوندې روح سره ویل شوی دي چې بل زمانه ته هم ځان رسولی شي او کدا چې کله کله وشي مثلا وسندره وی وغوغا برپا کی جوړی کی هنګامه جوړی کی روس د خلکو جوړونه وهی بیا ژوندې نشي پاتې یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصله ته هم ضرورت دی خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې قضاوت کوي نو شاعری تر بخونه خره وانه
کرو سه زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وی آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اوري تغزل ویني
استاد به کې خامخا پکشته ما تاسو ته ویل چې دا اوس بیخي ډیره شاعري کېږي، ډیره چاپ کېږي، غونډې ډیرې دي، نو په دې ډیرو کې خامخا داسې لالونه او غمی پیدا کېږي چې هغه کې شعریت دی، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولی خښوي. نو دا پکې
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله. اوریدونکي به فکر کوي چې شعریت څه شی دی په شعر کې، تغزل څه شی دی په شعر کې. نو که په دغه لګه رڼا واچوي،
دا لږه خبره لږه ګرانه هم ده، ډیره مشکله خبره ده د شعر په اړه یا د هنر په اړه خبرې کول، ځکه چې هنر او شعر چې دی دا د الجبر یا د فزیک یا کیمیا د فرمولونو غوندې نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علومو باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده. کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراری خبره ده چې داسې د میوو غوندې خوند او کیف لري. کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي، هغه خوند هغه سره زړه لګیږي، د ځینو بیا بل ډول خوند په زړه لګیږي. شعریت هنریت دغه دی چې یو خیال، یو مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړی خواږه لګیږي، په الفاظو کې چې کم فکر، کم مفکوره او کم خیال نغښتی وي، هغه هم دغسې لوې داسې زاویې نه راخیستل شوی وي چې سړی ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډېر ښکلی ښکاري. البته هغه چاته چې د ذوق خاوندان دي، کنه ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهیږي، خوند به ترې واخلي، مګر په تشریح کې په دې کې کېدای شي ټکنۍ شي په ونه پوهیږي. خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي، نو هغه مونږ شریعت ویلی شو، یعنی لفظونه، کلمات، خیالونه، مفکوره دا ډېر په مناسب انداز باندې، په یو طبیعي انداز باندې، په یو صمیمانه انداز باندې د یو ژوندي روح په لرلو سره راغلي وي، خوند ولرلی شي، او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې د بربندوالي نه یې ساتلی وي. نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو
کاروان صاحب په دغه وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي، ځوان سندرغاړي، هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي، نو د اهل ذوق لپاره شعرونه انتخابوي. دغه نوی انتخاب، یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته، دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرېستلی شي؟
خبره دا ده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغېز لري. نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګېږي، او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ، په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي.
کاروان صاحب، بیا شعر ته راشو، نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي، او یاد اهل ذوق پام وروړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپل پیمانه وي، یعنی سړی بچا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي، یا مثلا خپل سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو، زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یو لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي، کنه چې سړی یو پرله پسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي، او د دغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي، دا د ده ریاضت او د دغه شاعرانه فطرت، طبیعي فطرت، دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي، ښکلي وي، د شریعت درلودونکي هم وي. نو
دغه ریاضت څه وي مثلا؟
یو مینه ده چې یو څه سره د زړه تړلی وي، او په مینه د زړه ور سره تړلی، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره، نه نه، دا داسې یو رحماني مینه ده چې زړه دې ور سره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی، او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که مونږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کشف یې کړی، د عناصری کشف کړی دي، د هغوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی، توجه ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی، بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی، یا مثلا یو بله تجربه کوله، دغه تجربې په نتیجه کې یو نوی څه پیدا کړی دی، لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی، هغه کومه بله ساينسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډېر زړه تړلی و، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و، هغه د چې کومه بله تجربه کوله، په دې څنګه کې دوه ترونه سره ولګېدل، یو پړک رڼا یې وکړه چې د مغه د برق د ایجاد سبب شوه، یو څه سره دی چې پرله پسې زړه وتړلو وتړلو، دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې راغونېږي، دغه زړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړېږي، لکه په څانګه او په ونه به بدلېږي، او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مثلا
مسله درته حل شي یا کله کله ناصفي چې مخ کې ډیر فکر غسره کړی وي ناصفي یو دروازه درته خلاص شي یو تابلو د هنر ته بلاس در شي ک شعر په برخه کې وي ک داستان په برخه کې وي موسیقي په برخه کې وي ک په بل برخه کې وي نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډیر په مینا زړه تړل دي تر ریاضت وي یعنی دا سه تا یو ډیر وروړه دنګ څوک چې پوریزو کې تا نه پټه دغه په ذهن په زړه کې نیولې د چزبه دي ته ورزمه نو د دې لپاره ته مختلف لارې لټوي همیشه د لپاره د دې سفر په لټون یې او همیشه د لپاره د ستاسو جوړ او ستاروا دا غوښتنه ده چې زبې دغه څوک ته ورسېګم کبه دي کې ډیر مشکلات هم وي ته به د ټول مشکلات زغمي لارې به ور جوړوي د اوسپنې سپلای به جوړوي بل اخره د څوک سره به خامخا رسېږي ولاره به ته خدای په لاس درکوي
تاریخ لیکونکي د حقيقي او عيني واقعيات په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کولو په نیت تاریخ لیکي د فنکار نننی برخه کې د افغان تاریخ پوه شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدل
فنکار
استاد ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې پیژندل شوی نوم دی خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وو پوهیږو نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی
زما خپل نوم چې محمد صدیق دی تخلص کورنۍ چې دی رازقي نه او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي د دې لپاره چې زما د اثار سره حساسیتونه موجود وو زه په حدود څوالاسو مستعارو تخلصونه کې لرم مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی او هغه نور په مستعار نمونه چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازه دي تحصیلات چې مې دي په خپل لسانس په کلوریا چې مې دی د عربي شونځي نه مې اخیستل لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستل د ژورنالیزم په شپږ میاشتنی کورس کې عمومي او نمره فارغ شوم د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړی دي د نه یشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده واغې له دا چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر هغه چې به اثر راوړل او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثر و هغه ما کتل دا غینه په اقتباس سره وزوه تحریکې زما چې ما شاعري ده خو رسمي شاعري مې په مطبوعات کې شروع شوې ده په 1994 ضرور دي سم کار شروع شوې ده چې د اتحاد مشرقي چې ور د نګراف رسپانه ده باغې کې دوه شیرونه اروخه بنا سه به خو به شي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوې دي او رسمي دغه مې اتا شروع شوې ده راغستل نو د 1994 کال نه وروسته هر د مطبوعات نه تر اوسه پورې دا چې په کومې زمينو کې دا غره نو هغه دا دي چې زه د وخت د بعض خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و زه جوړ سر نو ما په دې سب ما ټول مو تبدیلې شیر کړل دي او دغه تبدیلې زما لپاره ګټوره تمام شوې ده هر رښتې چې تنه په هغه رښتې کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی ځان مې فکر سوال لري نو په دې صاحب کوی ما ټول دغه چې تاسو ښکاری پاره منی پویګم نو وخت کې زما اثر تاسو وړي چې هغه زمینی کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عادت وو کوم پاره کې په داستان نویسي کې هم اثر ډیر زیات لرم مثلا په زه ولایت ته تل ما خپل گزارشات لیکلي په پاکستان ما خپل د گزارشونه هم ډیر زیات دي نو په دې حساب وي چې خبري لري کې هم زه ما زده کړی چې ژورنالیزم وي نو د څو پرشراشي مګر روسیا وا کې چې زه د عربي پانتون ډی ډی آر شوما زه اکاډمي علوم چلالم هغه نه دا چې ما د په هانواله یو په هاندې رتبې مې تر اکاډمي علوم نه اخیستل او بل خوانه دار واخات استاد روحي روحتکادی داغه په وخت افتخاری غړی د اکاډمي علوم نشرات ټول ماته مفتلا کړ په همدغه د اکاډمي علوم چلالتل چې د باستان شر د کوشانین تر بینوی مرکز کې زه علمي منشوم نو بنا انده باستان شناسی ته هم لاوه تلل او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسی کې په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه 155 تنه زیات اثر او چاپ شوی چې د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې لږه د 500 په حدود کې زما چاپ شوی د ترجمو په حدود کې د اهتمام په حدود کې چاپ شوی دي
استاد که د خپل اثر نمونه راته واخلې دا چې په کومو برخو کې لیکل شوی دي
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دیش نه شي چې هغه د یو ډیکر خاصیت لري هغه ته د زمونه نمونه څه چې نه سن نمونه دي نو په دغه حساب د تزوبه مزما د خپل کتابونو نمونه چې زه تواخلم نو ډیر زیات دي تاسو وخم نیول کیږي نو فکر کوم نو زمینی سړي معمولا په لکه چمی ویلی چې مثلا په غزل کې په داستان کې ملي کې داستاني د حملرما مثلا په ژورنالیزم په حساب کې نه ده چاپ شوی هغه دی مثلا د مثال په توګه باستان شناسي کې چې ما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جوړو کې معرفي کړي دي چې دا هیواد ښارونه د تاریخ پاڼې کې معرفي کړي دي او په مستقل ډول مې دا مثلا بامیان باندې کار کړی دی په بلخ مې دوه اثاره لیکلي دي په جوزجان مې لیکلي دي په هرات مې لیکلي دي په قندار مې لیکلي دي همداسې ور پسې راتلی شو یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې د غزني باندې فاتح دي او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې مې لیکلي دي په ننګرهار باندې مې لیکلي دي په کونړ باندې مې لیکلي دي نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپله دې سره علاقه منځي ډېره زیاته په دې ده چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی وو ما نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی خاص کری کې هم مثلا حسابونه لرم چې د هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې دا غیر لنډ تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی او زر دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخه هم راونیسه هغې کې مې کړي دي مثلا د کمکن دپاره اثار لرمه ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللي یې.
همدا په خپل هغه پښتنه چې باید څو چې زما سره وګوري باید هغه پښتنه زمانه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نه کیسه لویه دا ده چې تمرکز په یو دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه ته عرض وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دی، دغه تبدیلۍ او دا تبدیلۍ دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلۍ دې دی د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څه زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم، زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګاز زما د ټپ سره څه، مګر زه شرایطو ته چې راوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو ته ګرځیز ته ورکړه، زه تللی نه یم بېسره ګرځېدلی مجبور یم په ټپ کې به تحقیق کړی دی که نه.
استاده که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اکتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، توري تیرې کړه ماله خوب راځي، د بیلتانو له شوګیرو ستړی یم، د بیلتانو له شوګیرو ستړی یم، د وصال شپې کړه ماله خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه ماله خوب راځي، زوزانو ډډی سوری کړی راته، زوزانو ډډی سوری کړی راته، لیچی پستې کړه ماله خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړی، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړی، پوره وعده کړه ماله خوب راځي، د پلوشو په غې کې وامې چوا، د پلوشو په غې کې وامې چوا، ویښې وږمې کړه ماله خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه ماله خوب راځي، دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي.
ډېره مننه استاده.
تاسو نه هم مننه.
که کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري، لوستونکي د ځان په خوراک کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانی په ننې پانه کې زموږ همکار او مجبور خل لنډه کیسه نیازبینه دراوروي.
نیازبینه هسې په نامه نیازبینه وا، نه یې په دوی دنیا نازو او نه بل څه، نه له چا سره د دې خنداوا او نه د زړه خواله، بس داوا او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه، څوک داسې پیدا کړي چې ژوند یې یوه شېبه هم له خندا نه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړی هم په آرام ورته نه رسي، د دې سپیرو له جملې یوه هم نیاز بینه و. بلا کلونه یې شوي و چې نیاز بینې له خوشحالۍ سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیاز بینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پامني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. سویم ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې. بس دا وه او کار که به له کاره وزګاره شوه بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شو چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیاز بینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ. لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مرداری څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو. بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تیره کړې. زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم ابۍ. همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې زه تانه پېژنم. وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي. ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو. بس چې نورې خبرې ونه کړې بینې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیاز بینې په ژړغوني غږ وویل زما دې خدای تصور وي. څه ته لا څه په مکاره یې وایي زما دې خدای تصور وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیاز بینو له خولې ووته. نو نو په ځان پویه نه شوه. خو چې کله را په خود شوه تېر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. لکه ناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه. بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ. د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیاز بینا لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیاز بینا نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچو لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلری خپل غوښن لاس له نیاز بینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلری زړه سوځېدلی وي ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړمبېدله. ملغلری په کراره وویل سر دې درد کوي؟ نیاز بینې ځواب ورنه کړ. بس یوازې پر ډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم. نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي نه بل څوک. نیاز بینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو. دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وا ابۍ څه شوې؟ هله راشه. څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ. له څه نه مې خبره وې؟ اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه را ووته سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله. خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه خو صبری نن کوم بد راته ونه ویل. شپه شوه. نیاز بینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پرېوته. د نیاز بینې لپاره دا شپه ډېره نادره وه ځکه چې نن ورته صبری نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه. ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو. لمر بلان و راختلی چی د اکرم پکور کی غوغا وا. اکرم په ډیر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناول باندې زه سر له اوله پوی بوم چی دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ دا دی دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی و. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډیر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.
پښتنه شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وایي شعر او ادب د ټولنیز سولې په راوستلو کې ډیر مهم رول لوبولی شي. شفیقه خپلواک څو ورځې د مخه جنگ ته مزه تر عنوان لاندې یو نظم په آر کې ولوست چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ. شفیقه له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې ښکیل خلک له خپل ځان او احساسات سره مخ کولی شي او د قضاوت یې رابولي چې ولې د انسان وینه توی شي. له اغلی شفیقی خپلواک سره صفی الله ستانگزی مرکه کړي. لومړی ورنه غوښتي چې جنگ ته مزه شیر وای او بیا ور سره خپل تړلی احساسات بیان کړي.
ادب جام
جنگ ته مزه، جنگ ته مزه، جنگ کې څه دي؟ د دوو سترګو رندې ته دي، د معصوم زړه درې ته دي، تور تیبو تا کات دی، دا مرغو یو پریوات دی، دا غاتو دی، قتل دی، دا بابر یو وچی دی، دا شنو پان رجی دی، دا اسخه یو چکی دی، جن دا مزا، جن دی، سی. زه چې کله عرب ته وبلل شوم یا څو شعرونه مې انتخاب کړل چې ما غوښتل دغه شعر ووایم. یو شعر ما عسکرو ته لیکلی و. دوستانو پیغمبر تاکید وکړ چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځل غونډه ده او هغه کې که دا شعر ویلی سي مناسب راځي، خو تر اخرې شېبې پورې زما زړه دغه شعر ته و. دا شعر چې ما لومړی ځل ولیکلو ما داسې احساس کړل چې د استاد مجلول ځاني ښامان تاثر مې لیکلی دی او ښایي هم وي، نه پوهېږم. اوس چېرته ګورم متفاوته یې، لیکن هغه وخت مې هم داسې یو حس درلوده. زه فکر کوم که زموږ عسکر دي او که زموږ نه یوازې د افغانستان دننه خلک، د افغانستان نه د باندې له دې جنګه ستړي یو، واقعاً یو او دا احساسوم د عکس العمل چې په خواله رسنیو کې د شعر ته و. او واقعاً پښتنه ده، په جنګ کې څه دي پرته له ویجاړولو، پرته د یو بل له خوړلو، پرته له دې چې یو څه نه واخلي، یعنې جنګ څه ورکوي؟ البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایګو، هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي، لیکن زه نه پوهېږم چې دا څه ډول خوند وي چې د میلیونونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي. زه واقعاً ستړی یم، یعنې زه نشم کولی ووایم. زه ډېر سهاره د جنګ د برید په غږ راویښ شوی یم، یعنې زه ویده یم او یو زمرګی وشي دغه په غږ باندې راویښ شي. زما پوهنتون باندې برید وشو، زه ښوونځي کې وم هغلته برید وشو. زه یوازې نه یم، بلکې ټول افغانان که زموږ ورځنی ژوند هم داسې دی. د باندې ته وځي په ځان باور نه لري، بېرته روغه کور ته راځي، ستا د کور یو غړی وځي، له کور نه ته باور نه لري چې بېرته به هغه روغ راځي.
د شعر په ژبه د سولې لپاره څومره کار کېدای شي، څه فکر کوئ؟ د جګړې ښکېلې خواوې څومره تشویقېږي چې وسلې ته لاس ورنه وړي د دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته؟
ښایي ډېر ډولونه د سولې اوسېږي، لیکن مهمه دا ده چې ښایي په سیاسي سولې کولو کې هنر او ادبیات دومره تاثیر ونه لري. هغه د سیاستوالو تر منځ خبرې دي، د جګړې د عملاً هغه دوه غاړې چې جګړه کې ښکېلې دي د هغوی تر منځ خبرې، لیکن په ټولنیزه سوله کې چې ته په ټولنیز لحاظ د عادي وګړو تر منځ سولې ته رسېږي، فکر کوم هنر او ادبیات فوق العاده عالی آپشن کېدلی سي، فوق العاده عالی انتخاب کېدلی سي. مثلا زما دغه شعر، دا شعر حتی د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي ادی لکه مثلا ادی وګړي چې دی وي ماتړ کې دغه شریک کړي وو هغه کسان چې د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کې دای شریک کړي وو چې په هیڅ اړخ کې نه دای شریک کړي وو هغه چې په هر لوري کې دی یو انساني پیغام لري یو داسې څه چې هر څوک کولای شي ځان ورسره تړلی احساس کړي هر څوک کولای شي ځان پکې ومومي دا زما د زړه خبره ده که څوک فکر کوي چې یو څوک سهار راجګېږي وایي چې زه بد انسان یم او نن جنګ ته ځم سانجس نه ده دومره عادي نه ده ښایي په دې دنیا کې یو یا دوه کسه بد پیدا شوي نور چې خلک چې بد کوي خلک چې ناسم کړه کوي خلک چې جن کوي دا ټول د شرایطو نه دي دا ټولو مجبوریتونو نه دي دوی همدغسې یو حالت ته بالاخره مجبورېږي یعنې دوی هغه څه نه دي چې دا یې غواړي که څوک فکر کوي چې یو څوک له جنګه خوند اخلي زه فکر نه کوم چې یو څوک د جګړې په زیل د ډېرې خوند اخلي چې زه یو څوک ووژنم یو انسان دې ووژنم د یو چا وینې دې توی کړم یو ماشوم دې یتیم کړم که هر څوک وي که له هر اړخه جنګېږي کله چې ته یو چا ته دا ور یادوي او هغه بېرته ځان سره مخ کېږي عموما زه په دې باور یم هغوی چې کمزوري دي وحشت وحشي کړنې د پیاوړو خلکو کار نه دی دا پیاوړتیا نه ده پیاوړتیا د یوې ټولنې د یو وګړي پیاوړتیا د هغوی له زغمه معلومېږي ته چې څومره زغملی شي که څه څومره مینه ویشلی شي ته څومره مهرباني ویشلی شي هغومره پیاوړی لیکن کله ته کمزوری کېږي ته جنګ ته ځي عموما هغه خلک چې جنګ ته ځي هغوی نه شي کولی خپل ځان سره مخ شي چې دوی دننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کېږي دوی خپل ځان ته مخ کوي دوی له خپلو احساساتو سره چې دوی له تیښتې دي مخ کوي زه فکر کوم په ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لري
قلم په لاس طبقې شاعرانو لیکوالانو چې ټولنې ته لوری ورښودلی شي د دوی رول په ټولنه کې څنګه ارزوي په دې اوسني وضعیت کې
موږ دوه ډوله حالات سره مخ یو یو دا ده چې فوق العاده مثبت رواني او د لیک لوست کچه ډېره سوې ده لیکل ډېر سوې دي ژباړې ډېرې سوې دي لوستونکي لیکونکي او حتی اوس د کتاب یو ښه سوداګري روانه ده د کتاب د چاپ او د قلم د اخبار دغه یو مثبت اړخ دی چې موږ لوستونکي ډېر سوې دي لیکوالان حتی نجونو برخه پکې ډېره سوې ده ځونکیانې ډېرې دي چې لیکل کوي په عین حال کې دغه د مفاهیم او قصه کې چې موږ زموږ لیکوالان او لیکوالانې شاعران او شاعرانې څه ټولنې ته وړاندې کوي زه فکر کوم موږ لا هم د اوس زمانې د خپل وخت کیسه نه کوو موږ خپل دردونه لا هم نه وایو موږ بېرته د څه چې تېر وخت کې ویل شوي دي یو کاذب هغه د انګلیسي خبر کمپوزون کې که نه یو کاذب راحت حالت کې یو چې کلیشه خبرې کوو تکراری خبرې کوو یا د وخت تقاضا ته ګورو څه شی لوستونکی لري یا غواړي یا څه شی لولي همغه ته ګورو همغسې وړاندې کوو د شاعر مسؤلیت دا په پښتنو کې چې او په افغانانو کې چې دا خبره رواج شوې ده شاعري فقط د ذوق مسله ده زه اصلا دې سره موافقه نه یم شاعري د ذوق مسله ده زه دې سره موافقه نه یم چې شاعري یا لیکوالي یوازې انتقام ده زه دې سره موافقه نه یم چې دا یوازې د ساتري یا هغه څوک چې بیکاره شي بیا دې ولیکي دا یو ډېر لوی مسؤلیت دی ته تاثیر لري کله چې ته تاثیر لرې ته واک لرې او کله چې ته واک لرې ته مسؤلیت لرې
د یوې پښتنې پیغلې په توګه چې شعر لیکې بیا په سټیج وایې څه فکر کوې که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي څه حس به لرې ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد دغسې دوره که بېرته راشي
ووایې چې ډېر به وي ولې به نه وي ډېر شي ولې ونه اوسي
یعنی د راتلونکي لپاره د یوې پښتنې شاعرې او پیغلې په توګه باندې ډېرې هیله منه یې چې ښځو ته نور هم رول ورکړل شي
زه بېخي خوشبینه یم ځکه خپله مو وویل چې شل کاله مخکې چا تصور نه سو کولی چې یوه نجلۍ دې راشي دولس مشر په مخکې دې په سټیج ودرېږي او ډېرې نورې نجونې دي چې هغوی لیکل کوي او په نورو برخو کې فعالې دي زه فکر کوم که نن لس وي شل کاله وروسته به دغه پنځوس سو ورسېږي دقل زه هیڅ ویره نه لرم زه د دې ډار نه لرم چې زه به غلی شم خو که د ما پوښتل کېږي چې ته شعر مه وایه او په دې باندې وطن ته سوله راځي زه به شعر ونه وایم زه ترجیح ورکوم شعر ونه وایم که زما د شعر په نه ویلو وینه درېږي جنګ بس کېږي او وطن ته تلپاتې سوله راځي وکړل د دې ورخه یو څوک زه فکر کوم زه ویره نه لرم زه نه پیګم زه نه لرم فکر کوم چې جنونو شمیر به ډیر شي
مننه په اخر کې زه غواړم وو پختم چې څومره ټولګي مو چاپ کړی دي لکه مډول شیرونو سره تاسو ځان راحت هیڅ کوي
له 2014 نن مخکې ما غزلې مې لیکلې غزلونه مې لیکل لنډې کې شیرونه مې لیکل لیکل له 2014 وروسته زه یوازې سپینچ ده بکم البته وروستۍ ټولګه مې منظوم نظمونه په ټوله بیا ما غزل نه ده لیکلې او له آزاد شعر سره سپینچ شعر سره ځان راحت احساسوم فکر کوم یوازې په همدې فورم کښې خپله خبره رسولی شم زما شپږ کتابې چاپ شوي دي څلورې شعري ټولګې دي یو یې د لنډو کیسو ټولګه ده او یوه یې هم شپږ دي